په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو بیا هم د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت لخوا د اوربان پر مسلې د چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او هم په کور دننه عامو افغانانو یې تود هرکلی کړی دی. نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو حکومت ته اوربند هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی او د دریاب د سیلو بوټولې د افغانستان پر خوا راشي وسوي دي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم پیل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د نن د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلان ستاینه کوي. هغه ویلي دی هیله لري چې د اختر به افغانان د یو بل د درک او درناوي لپاره سره یو ځای سي او د دایمي سولې په لور به یو بل ګام پورته کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د افغانانو د خدمت د دوام هیله کړې او ویلي دي چې له افغانستان سره به د دغو ځواکونو له تعهده دوی چې د افغانستان سره د دغو ځواکونو له تعهده مننه کوي. د افغانستان د بارونی چارو وزارت نن وویل چې د هغو شپږو افغانانو جسدونه کابل ته لېږدول کېږي چې بیړۍ یې د ترکیې د وان په جهیل کې ډوبه سوې وه. د بارونی چارو وزارت ویاند ګران هیواد په کابل کې نن خبریالان ته وویل چې د وان له جهیله یو شپېته جسدونه موندل سوي چې څلور دېرش یې د افغانستان د وګړو دي. د هغه په وینا تر اوسه اوولس جسدونه افغانستان ته لېږدول سوي او پنځه جسدونه د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاور تاسو پارل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هم دراز ویلي چې د پنځو افغانانو مړي چې په موقت ډول د ترکیه په وان ښار کې خاور تاسو پارل سوي وو سبا کابل ته استول کیږي. دا ټول هغه غیر قانوني مهاجر دي چې له ایران یا د وان په جهیل کې ترکیه ته د تیرېدو هڅه کوله خو بیړۍ په لاره کې ډوبه سوه. په اورزګان کې د ماین په چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او یو زخمي دی. د اورزګان د والي ویان زړګي عبادي نن د ازادي راډیو ته وویل چې پېښه د سړک پر غاړه د ماین د چاودنې له کبله شوې ده.
د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جنگ نښتی ده چې په قطرس کې د ملکي کسانو پر یوه درې چرخه باندې مرمۍ هم لګېدلې ده چې له امله زموږ یو ملکي هیوادوال شهید سوی ته دوه تنه زخمي.
د پولیسو د زړګي بادي په وینا د پولیسو یو هاموي موټر نن سهار 12 بجې د نچین په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ماین الوتې د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشي وسوي او لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د بدخشان د شغنان ولسوال میرزا قل پیمان په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې سش کال په امو دریاب کې اوبه ډېرې دي او که حکومت د دې ستونزې حل پیدا نه کړي ځنګلونه او د افغانستان خاوره به اوبه ورسره یوسي او د نه ولسوالیو لارې به هم بندې سي.
نمی خاک افغانستان است و خاک مردم ماست که ایره حملا تخریب
کده. دا افغانستان خاور ده، دا زموږ د خلکو خاور ده. لسها و جریب از مکه دا امو دریاب خورلی او دا دریاب پا بستر بدل سویده. موش حکومت تا مکررن شکایت همون کلی ده. دا شغنان و لسوال ویل چې دا امو دریاب دا افغانستان لور تا زمکه خورلی او دا اوبو مخ هم بدل سویده. دا بدخشان والی پا دیاره ازادی راژیو تا ویل چې دوی دا ستونزه حل کوله. خود کرونا ویروس د خپرېدو له کبله یې هڅو ته خنډ پېښ سو. یو پاکستانی وګړی طاهر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او ووژل سو. دا لا نه ده څرګنده چې حمله کوونکی چې ځوان هلک دی او خالد خان نومېږي څرنګه د محکمې خونې ته ننوتی و، ځکه د محاکمې پر مهال د دغې خونې سخت امنیتي څارنه کېده. حمله کوونکی نیول شوی دی. خالد خان پولیسو ته ویلي چې د اسلام پیغمبر دته حکم کړی و چې هغه سړی چې محاکمه کېده ووژني، ځکه هغه احمدي مسلمان و. احمدیان په پاکستان کې له هغو مذهبي لژکیو دي چې د 4 میلیونو په شاوخوا کې ټولنه لري او له لسیزو راهیسې له زور زیاتي تبعیض او ګواښونو او خطرونو سره ژوند کوي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډیر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 5 ورځې وي. د سعودي حکومت سږ کال مجبور سو چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره محدود شمیر خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. هر کال به سعودي عربستان ته د نړۍ له 130 هیوادونو لږتر لږه 2 میلیونه مسلمانان حج ته ورتلل، خو سږ کال سعودي عربستان ته د بهرنیو وګړو پر ورتګ یو مخیز بندیز لګول سوی دی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون په حواله سعودي عربستان تر 270 زیاتې مثبتې پیښې تر اوسه ثبت کړې او تر 2009 د په دغه هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړ شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت سږ کال یوازې هغو وګړو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي تر خاصو شرایطو لاندې د حج اجازه ورکړې ده. داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به د 10 او 12 زرو ترمنځ کسان په حج کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د دوا هایدروکسی کلوروکوین له کارولو دفاع کړې ده. د امریکا جمهور رئیس پر ټویټر پر خپله پاڼه د هایدروکسی کلوروکوین په اړه ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو هایدروکسی کلوروکوین رسمن ډاکټرانو د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره نه ده تجویز کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربان په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی. هغه د افغانستان عامو خلکو د دغه اوربان څخه خوشی شولې.
په جګړو ته بیخي ستړی یم چې دونه خوشحاله یو دونه خوشحالي لکهلوی اختر خوشحالي ورځ د خوشحالي چې خدای د جنګونه کرار چې خدای دغه توره شپه نوړه چې
د اوربند پر مسله یو تحلیل هم اوریدلی سي. اخوه د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او په 9 کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړي دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح له حقوقي اړخه د موضوع ته داسې ګوري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاسه تللې ده او رئیس افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوې میانجیګری هیڅ نوې تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به دا هم اوري چې امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کرونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. که وخت نو راپورونه به هم اوري. او په دوهمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان لوی درستیز وایي د اوربند په موده کې تر هغه چې طالبانو حمله نه وي کړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی. په همدې حال کې یو شمیر عام افغانان د اختر په ورځو کې له اوربند د هرکلی ترڅنګ د جګړې له دواړو لوریو د دغه اوربند د دوام غوښتنه کوي. نور تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
د طالبانو او افغان حکومت لوري د اوربن پیلانولو سره په عام خلکو لاختر مخ کې اختر دوی د جګړې د خکیل خوول د پریکړې هرکلی کوي. ډاکټر نور محمد نور چې لوګدی مودي خپل کلی او ولایت نه دی لیدلی د اختر په 3 ورځو اوربن کې غواړي د ننګرهار په چیراګام ورسوالۍ کې خپل کلی ته ولاړ شي.
زمونږ دوستان چې په وجهو کې دي هغه ټول غواړي چې د اوربن په استفاده سره خپلو خپلوانو ته هغه سیمو ته لاړ شي. هغه خپلوانو پوښتنه وکړي چې کلونه کلونه راهیسې نه دي کتلي او صرف ټلیفوني تماشا سره نیولې دی.
نور محمد وایي تر اوسه خپل کلي ته د نامنۍ له وجې نه سو تللی. په نور ولایتونو کې هم خلک اوربند ته ډیر خوښ دي. محمد نعیم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
له دولت حکومت او طالبانو څخه مغوښتنه ده چې د دایمي سوله وکړي، دایمي اوربند اعلان کړي، تر څو د بدمرغه او نولې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
څلوېښت کلنه ګلانه چې د روزګان ولایت اوسیدونکې ده، هم د جګړې لښکې لخوا د دایمي سولې او اوربند غوښتونکې ده.
په جګړو څه بېخي ستړی یم، چې دونه خوشحاله یو دونه خوشحالي لکه لوی اختر خوشحالي ورځې ده، خوشحالي چې خدای دا جنګونه کرار چې خدای دغه تور
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربان تر اعلان وروسته د ګڼو نورو نړیوالو هرکلیو تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو له دې پریکړې هرکلی کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دای په کابل کې د امریکا شازدافیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر هیلمندي چې را روان اختر ټول افغانان د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګر سره تیر او تلپاتې سولې ته یو بل ګام نږدې سي. ښاغلي خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاري وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. بلخوا د افغانستان لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د سولې او جګړې د ختمېدو غوښتونکي دي او د اوربان په موده کې تر کومه چې طالبانو حمله نه وي کړي، افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي.
در صورت کې دښمن واقعا به آتش بس احترام بگذاره،
په هغه صورت کې چې دښمن واقعا اوربند ته درناوی وکړي، موږ هم د سولې تږي یو او اوربند ته احترام کوو. پرته له دې له جزئي حرکت سره چې زموږ د قواو په وړاندې تر سره کړي، خپل ځواب به ترلاسه کړي.
طالبانو تیر ورځ د اعلامیې په خپرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د دې اعلان چټک هرکلی وکړ. طالبانو په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت یې د هرکلی او ورته اعلان ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو لړۍ چټکه کړه. حکومت تر اوسه 4,428 بندیان او طالبانو بیا د حکومت 898 کسان خوشي کړي دي. خو آیا د اختر هم د طالبانو د اوربند د اعلان په خبرګون حکومت د دغې ډلې بندیانو د خوشي کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري کنه؟ هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري تازه جزئیات ولرو، خو بریالي نسو. ولسمشر غنی د سې شمې په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر زر د 500 طالب زندانیانو د راخوسي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربند دی، خو دوه یې رسمي او یو یې هم نایلان سوی اوربند و.
د افغان حکومت او طالبانو لوري د اوربند پړمو د خلکو خبرګونونه وویدل. بل خو ځینې سیاسي فعالین بیا په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان د سولې پروسه باندې مثبت اغیز کولای شي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خونې غړی امین باقی وایي چې دواړو لورو ته اوس پکار ده چې اوربند لا وغځوي او د سولې هڅې لا چټک کړي. له شغلی باقی سره امید زهیرمل مرکه کړې په ګډه به وورو.
دا اخت کوي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانان ته اوري، نو پنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د پاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مت شوی ده چې دواړه طرفونه نرمش وخی او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
ډاکټر صاحب، اوس دا د اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړې دو سر سومره مرسته کولای شي؟
تو یو انداز پوری لکه څنګه مو چې ویل دا خوشبینی ده او سولې طرف ته د دوالو طرفو مایل دی، خو اما زیات کومک نشي کولای ځکه دوالو طرفونه تر اوسه پورې خپلو موافقو او توجهات باندې پاتشاری کوي او د بین افغانی مذاکرات په کار ده و چې تلور مشته مخته شي وشي، خو تر اوسه د امدې پاکستاره یو په نتیجه کې تر اوسه ځندېدلي. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی بین افغانی مذاکرات کې شي در شروع شي، خو بین افغانی مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بېل مواقف او لري، نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمانګیر وي. فکر کوم چې دا یو مشکلي مرحلې ته تاګ دی او دغه تاګ داسې تدابیر غواړي څرنګه وتوانېدی شي افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسیږي او که چېرته بمبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بمبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده. حد اقل ځکه فکر مو کړی اوسي چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو دویم اوربند قرار نشو خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربند شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې اوس یې اعلانېږي. ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرانیان د افغانستان نه وځي او په جنګ کې ښکېل اطراف افغاني دي او د دې جنګ کوم خساره چې اوړي هغه هم افغانان ته اوړي نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنګ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا رامنځته شوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
د افغانستان د اقتصاد وزارت د هیواد اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په غبرګون کې وایي چې د کووید 19 او قرنطین له امله به افغانستان په 2020 کال کې له 4% زیات اقتصادي رکود ولري. د دغه وزارت وایند سهره بهمن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې کال کې به د بیکاري کچه لوړه سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان کال په 9% اقتصادي رکود ولری. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
کورونا وایروس، قرنطین او افغانستان ته اقتصادي زیانونه. د کووید 19 ناروغي له امله وضع شوی قرنطین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانستان اقتصاد هم سخت ځپلی. د بیکاری کچه لوړه کړې او افغانان له بد اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهره بهمن د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په غبرګون کې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې به افغانستان له 4% زیات اقتصادي رکود ولري.
رشد اقتصادي ما در وضعیت خوب قرار نداره و واضح
اقتصادی روش په وضعیت کې نه دی. 2020 کال د نور نړۍ په څیر د افغانستان لپاره ښه اقتصادي کال نه و. زموږ وړاندوینه ښیي چې افغانستان به 4% کې یا له هغه زیات اقتصادي رکود ولري.
ښاغلی بهمن زیاته کړه چې د کووید 19 ناروغۍ او قرنطین له امله په افغانستان کې د بیکاری کچه تر 8% لوړه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان میلادي کال په 9% اقتصادي رکود ولري. د کورونا وایروس له خپراوي مخکې وړاندوینه کېده چې روان میلادي کال به افغانستان په 3% اقتصادي رشد ولري. بلخوا نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې به د کورونا وایروس او له امله یې د وضع شوي قرنطین له کبله د 2020 میلادي کال تر پایه د بیکاری کچه 2.7% ته لوړه سي. د دغه بانک په راپور کې راغلی چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 55% افغانانو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه چې دا کچه به په روان کال کې 2.7% ته لوړه سي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا نږدې 2 اونۍ وړاندې د ملي دسترخوان د پروګرام په پرانست غونډه کې ویلي و چې 90% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د ورځني $2 په کم عاید کې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې هر اداره ځان ته د شمیرو او د معلوماتو د راټولولو بیلابیلې ځانګړنې لري، خو د اقتصادي رکود په اړه هغه وړاندوینه چې د اقتصاد وزارت کړې دقیقه او په کره شمیرو او ارقامو ولاړه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن که څه هم کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د قرنطین په 4 میاشتو کې افغان سوداګرو ته $30 میلیونه زیان اوښتی.
کرونا مرضی په خطر هم حالات ډېر سره بدل شو. تاجرو، سوداګرو، سرمایه ګزارانو ته ټولو ته په ټوله دنیا کې خصوصا په افغانستان کې ډېر تاوان رسېدل چې دا یو ډېر اهم مشکل او مشکلات وو. یعنې د سرمایه ګزارانو دپاره دا هم مشکلات ولې څلور میاشتې دا یو تاوان درخم چې په $1 میلیون یوازې د دغه سره تاوان شوی دی. د چې مالونه بند وه په دغې کې ټمپریچرونه اوشان باندې راله تاوان وروستو تا
تاوان پر تاوانونه وکړه خلکو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا وای افغانستان روان کال تر دې دمه یوازې 300 میلیونه ډالر صادرات درلودل چې د تیر کال په پرتله کم و. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي همکاري د پرمختیا سازمان راپورټ ورکړی چې د کورونا ویروس له امله د نړۍ په کچه بیا ناخالص عواید 6% راټیټ سوي چې په تېرې یوې پېړۍ کې ساری نه ده لیدل سوی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او پنخ کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړی دي. د افغانستان بانک په خوانی لوړپوړي چارواکي او حقوق پوهان دا کار د قانون او د افغانستان بانک د واکونو خلاف بولي او د څېړنې غوښتنه کوي. د افغانستان بانک د سیشن به پرز ومنل چې د کابل بانک په قضیه کې په فساد تورن عبدالغفار داوی د دې بانک د سرپرست اجمل احمدي دفتر ته ورغلی دی، خو په دې اړه وضاحت هم ورکړی دی. امید زهیر مل په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان بانک نوی رهبری او پرلپسې دریم جنجالی بحث. عبدالغفار داوی چې د کابل بانک د دیوالی کېدو په مسأله کې د فساد له کبله په نهه کاله بند او تر څنګ یې د 30 میلیون ډالرو په ورکړې محکوم شوی دی. د دوشنبې په ورځ د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي دفتر ته ورغلی. د بانک په یو خبره کړې اعلامیه کې دا موضوع تایید کړې، خو وایي اجمل احمدي ښاغلی داوی له خپل دفتره بیرته وستلی دی. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی داوی د افغانستان بانک ته د څه کار لپاره تللی و؟ د افغانستان بانک په دې اړه وضاحت ورکولو ته نه حاضري او په دې اړه په خپلې خبرې کړې اعلامیه بسنه کوي. د دې بانک په اعلامیه کې راغلي، په ولسي جرګه کې د هلمند استازي کریم اتل ښاغلی عبدالغفار داوی د اجمل احمدي دفتر ته له ځان سره راوستلی څو د هغې د قضیې اړوند ورسره خبرې وکړي. خو آیا د افغانستان بانک د کابل بانک قضیه کې د ښکېلتیا چې ځانګړی کمیسیون هم ورته جوړ شوی د لاسوهنې حق لري؟ د افغانستان بانک په خوانی دوی مرستیال قسیم رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا کار د بانک د صلاحیتونو او رهبری پلاوی لواکونو پورته دی.
بانک مرکزی را وظیفه‌اش کاملا در
د مرکزی بانک صلاحیتونه د افغانستان بانک په قانون کې روښانه دي. د افغانستان بانک په دې ډول قضیو کې هیڅ واک نه لري. د دې بانک سیاسي کول او لخپل واکونو نه وړه ګټه اخیستل فساد ته لار هوارول دي.
باز شو
د خغلی رحیمی له قوله ولسمشر د کابل بانک د فیل لپاره کمیسیون ټاکلې او د پورونو د اخیستنې او جایدادونو د ضبط ټول واکونه یې ورسپارلې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح هم له حقوقي اړخه یوې مهمې ادارې ته د یو مجرم ورتګ هیښوونکی بولي. ښاغلی مصباح وایي نه هم د ولسي جرګې غړی او نه هم د افغانستان بانک مسؤولان په دې برخه کې د منځګړتوب حق لري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاسه تللې ده او رئیس د افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوه میانجیګري هیڅ نوه تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي، بیت المال پیسې دي بیرته به ورځي.
خدا چې عبدالغفار داوی له زندان تر افغانستان بانک څه ډول ورسید پړی هیڅ روښانتیا نشته. موږ د افغانستان له امنیتي بنسټونو سربیره د زندانونو د تنظیم ادارې څخه په دې اړه وضاحت وغوښت، خو له ډیرو اړیکو سره سره خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدي له ټاکل کېدو وروسته دا درېمه پیښه ده چې بحثونه راپورته کوي. د دې بانک د مرستیالانو او ځینو کارکوونکو ګوښه کول، په بانک کې د نږدې 4 ساعته برېښنا پرې کېدل او د امنیتي کمرو بندېدل او همدا ډول د عبدالغفار داوی ورتګ هغه مسئلې دي چې د خلکو اندېښنې یې راپورته کړي دي. خو د افغانستان بانک هر ځل د دې ډول مسئلو په اړه یو اعلامیه خپره کړې، مګر خبرو ته هیڅ مسؤل نه حاضرېږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یو نړیواله موضوع را واخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل سول. سږ کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پرېښي چې د حج مراسم پر ځای کړي چې په دې هیواد کې اوسېږي. اسمت ترون نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکي نن مینا ته ځي او سبا د عرفې ورځ ده. د حج مراسم په 15 ورځو کې بشپړیږي. د تیرو کلونو په پرتله سږکال لږ شمېر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ شمېر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسمو ته ورشي. حج د اسلام یو له 15 بناو څخه ګڼل کیږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له 180 هیوادونو څخه تر 2 میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سږ کال د کرونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کرونا وایرس له خطره خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته له رسېدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنطین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي او هیڅ راز مزمنه ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملي کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کرونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کرونا وایرس پیښې په کې ډیرې دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,00,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې وایرسو 2,090 تنه مړه شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تیره میاشت وویل یوازې کم شمېر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کیږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژني حج په مراسمو کې به د 0 او 10 ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
دوستانو زموږ خبرونه د عملی مخکې تر دی چې د خبرونه په تاسو برخې ته ورسو چې پکې دوه نیس پروګرامونه لرو او راپورونه همسته ستاسو راغلي پیغامونه په ګټه سره وورو.
ستاسو لا پیغامونو
غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ په سیدي کې چټګل نیول د ازادۍ او راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم چې ما پیغام نشر کړ چې استفاده معلولینو په دفتر کې تاسو خلک د یو کال کېږي استهدام څه دي هیڅ کومک تر اوسه له موږ سره نه ده سوی. دا د وکت لوړتوریو چارواکو پورې دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زیادہ ہلمن پیغام ورکوم د نعمت الله پناه ما د مسول ورګانونو څخه او خاص انکشافي دي د ورګانو څخه د اهل لرم چې موږ د نایې د ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارګي تر پلی پورې نو کچېری دولت و دې ته پام لرنه و چې پر دې لار باندې ازارګي ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د ولسوالۍ د پاکستان پورې چې کوم د بیرن کرښه پرته ده پر دې دلار یو دادمش ولسوالۍ ټو درې سره وصل سي او بل به دادمش کوم پېښوري کارونه چې دي دا به نه کې په وسایي توګه وشار ته انتقالېږي او بل به د عام مسلمانانو په دیم ډاکتر و د یو مریضۍ و یو بل مشکل چې هغه به ژر رسېدېږي وشار ته کولی شي. نو دا زما خاصه غوښتنه او د عوامو ولس غوښتنه د انتشافي دیت په ریاست سره. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو من نکوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته رسولي و تاسو موږ هم په معنا تر تخبره کړ. په کابل کې څلور نیمې بجې سوې. یو ځل بیا له فرشتي جلال زیز څخه د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د درې ورځو د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې د دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشوسوي او لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. دوی وایي که حکومت پام ونه کړي په دغو سیمو کې به چې د دریاب دې غواړي ته پرتې دي کرنیزې ځمکې ځنګلونه او د خلکو کورونه اوبه یوسي. یو پاکستانی وګړی طاهر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او ووژل سو. طاهر نسیم دوه کاله مخکې د اسلام د پیغمبرۍ ادعا کړې وه او له دې کبله نیول سوی و. دا لا نه ده څرګنده سوی چې حمله کوونکی چې یو ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي په څه ډول نن په پېښور کې د محکمې خونې ته ورننوتی و او دا سړی ویشتی دی ځکه د خونې سخت امنیتي څارنه کېده. او په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډېر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 15 ورځې وي. د سعودي حکومت سشکال مجبور سوی و چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کمو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. سشکال هیڅ بهرني وګړي ته اجازه نه ده ورکړ سوی چې سعودي ته ورسي او یوازې هغو خلکو ته د حج اجازه تر خاصو شرایطو لاندې ورکړ سوی چې خپله په سعودي عربستان کې ژوند کوي.
مننه کوم فرشته. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم درته لرو چې یو اساسي او بشري حقونه دي او بل ژوند په شیبو کې دی. خو تر هغه د مخ به یو بل راپور هم په ګټه سره واورو. امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ویلي چې څو وی پانی چې په روسیه کې راجستر دی لوي د ځوال ته داسې ښیي چې روسیا د کورونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې بریالۍ ده. په دې برخه کې له امریکا سره ډېره مرسته کړې خو امریکا ناکامه ده. اسما سروان په دې اړه تفصیل کوي.
امریکایي چارواکو درې ویبپاڼې موندلې چې په انګلیسي ژبه دي او د دوی په وینا د کورونا وایرس د وبا په اړه غلط معلومات خپروي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سه شنبې په ورځ د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي دا ویبپاڼې چې امریکایانو او لویدیځوالو ته ناسم معلومات خپروي د روسیې له استخباراتي ادارو سره تړلې او دوی د دغو معلوماتو د خپراوي په ارتباط دوه روسان پیژندلي چې د روسیې په پوځي استخباراتو کې مهمې دندې لرلې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دغو امریکایي چارواکو له دې کبله چې له رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه لرله نه غوښتل چې نمونه یې واخیستل شي. تر دې وړاندې هم امریکایي چارواکو د کورونا وبا په اړه د غلطو معلوماتو د خپرېدو په هکله خبرداری ورکړی و. خو هغه چارواکي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس یې څرګندونې خپرې کړي په زغرده وایي چې انفو روس هغه معلوماتي اداره ده چې په روسیا کې ثبت یا راجستر ده او دا درې ویبپاڼې چلوي چې د کورونا وبا په اړه لویدیځو مخاطبانو ته ناسم معلومات ورکوي. دغو درو ویبپاڼو د مې له وروستیو د جولای تر لومړیو پورې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه شاوخوا 150 لیکنې خپرې کړې. په دغو لیکنو کې د کورونا په وړاندې د روسیې پر اقداماتو مثبت رڼا اچول کیږي خو د امریکا هڅې ناکامې ښودل کیږي. په دغو لیکنو کې یادونه شوې چې روسیې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له امریکا سره ډېره مرسته کړې او د چین د شک په تایید لیکلي چې کورونا وایرس یوه بیولوژیکي وسله ده. د روسیې وی پانو له لوري د کورونا وایرس په تړاو د ناسم معلوماتو د خپرېدو موضوع له دې کبله اندېښنې پارولې چې په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. امریکایي سیاستوالو په زلونو خبرداری ورکړی چې روسان شایي بیا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و باورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو څخه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د موظف د خدمات عامه په خپله واسطه یا په سکوت او یا درامګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول د ته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات و جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د یو جنګونو نه راووته، او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی، او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولی چې خپل او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېم ګړی تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیای سکوت او د درېم ګړی کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځورانول کړه، د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوای سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف وله چې ګویا زه کولای سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوی سم، د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلقو انسانانو زوان دغه هغه صحی هغه وژغوري د قابل د توجیه نه ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس، ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د وجود ته درد رسول او یا د در روح ته رسول که په دې خپل د په جسم باندې دا درد او روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د در روحي جسم چې مثال بل څوک د ورور د پلار یا بچای نسیالته وي چې ترغو دای اعتراف او اقرار وکي چې ترغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې ترغو نور مضمونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته یې قدم ایښود او د دې ژمنه یې وکړله په بن کې چې مونږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم مونږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ د دې رعایت په خاطر او د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې ومندلې د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس او اجرا سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډېر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي. حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په ځورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي د هغه نه ویډیو تصویر اخلي اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه ده شکنجه اصلا روانه ده، ولی واقعا ستا ده فکر مخالف یا موافق وی، اگه تا سر پا سیاسی دگر که مخالفت لری یا موافقت لری، یعنی هیچ نوع مخاسم گروپونه یا حق مافیا کڑه مافیا دلی چه پا اختطاف پا غلا پا مختلف دلگوی بانی دوی بیشل سوی دی خلگو دی پیسو لوتولو پا اساس یا پا نور و وسایلو باندی چوک زوروی شکنجه کهی دغ نو شکنجه دغ وړو ولو دلگیو تا حکومتونو تا حتی قومی مشرانو تا هیچ چا تا دا جواز نسته چی چوک دی چوک و زوروی کچیر تا چوک زوروی دی افغانستان پا دی جزا کود که دارا غلی چی دی دوی حبس بل دری کالونو نه حتی که پا دی شکنجه و دی زورونی پا نتیجه که یو سړی مری دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه یعنی 25 نه تر 30 کالو دی او چا د بند سزا وي ده به دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته به ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیچ نو توجیه نه حکومتونو تسته نه دلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د باغ بالا په حق له څومره په هیګي
دا خپل باغ بالا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغ بالا ورته وایي، یعنی ډیر طبيعي او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی.
آیا کله باغ بالا ته تللی یاست؟
چې ځوانانو هم دغه زایت براتلو زما په مغزو کې بیا لسره لا فیتله کده سر نشوله.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د باغ بالا تاریخ ته تم کیږو، ورپسې ارزښت څېړو او د باغ بالا د ښکلي طبیعت په حقله له خلکو سره هم غږیږو. زه وګم جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
هر پانا خمار ده هر ګلاب مشراب شو تا دمست په سر لای دی.
قدر منو اوریدونکو، باغ بالا چې د کابل په شمال کې موقعیت لري د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د 1378 تر 1901 میلادي کلونو ترمنځ رغیدلی دی. باغ بالا ته په زراو شنو ونو د ارغوان، مرسل او نورو بیلابیلو ګلانو غوړېدلو ځانګړې ښکلا وربخلې ده. لبلی خوا باغ بالا د یوې داسې غونډۍ په سر جوړ دی چې د کابل له څلورو خواوو څخه نغمه ویونکې بلبلې د شنو ونو هسکو څوکو ته وردانګي او په خوږو نارو سره د یاد باغ ښایست څو چنده زیاتوي. په باغ بالا کې د افغانستان لومړی موزیم ورغېده. زړه رومانتیکه ودانۍ چې ویل کېږي پخوا دلته زندان و، قصر، مسجد، د پیر بلان زیارت، د انتر کانتیننتال هوټل، هغه څه دي چې د باغ بالا پر غونډۍ جوړ دي. د باغ بالا د لرغونتوب په حق لمو د افغانستان د تاریخي عابداتو رئیس عبدالاحد عباسی څخه پوښتلی دي، ورته غوږ شئ.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب او شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو د هغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو پاغه زمان کې د هر کار هم جریان درلود، چون هر کار خلاص شوه نو خپل امیر په عمل ته اوسېده او هغه ځینې حکم روایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله. د کله چې امان الله خان راځي نو دغې وخت کې دلته موزیم چې عجایب خانه ورته ویل کېده په دغه ماڼۍ کې دغه بعضې آثار خوندي کېدل.
انسان له پیدایښت سره سم له طبیعت سره نږدې اوسېدلی دی، نو ځکه اوس ورسره عادت شوی دی. په کابل کې باغ بالا هغه ځای دی چې ښکلی طبیعت لري، نو ځکه ویلی شو چې هلته ورتلل مو خوښ ساتي. دا چې د تاریخ په اوږدو کې باغ بالا ته کوم زیانونه اوښتي دي دا هم له عباسي څخه پوښتو.
د جنگونو په وخت کې د اوبو د کمۍ له وجې نه بعضې اشجار یا ونې وچې شولې، خو وروسته بیا بیرته نورې ونې کېنول شوې. خو دا یو شنه فضا، یو باغ حاکمه نقطه ده، یو ډیر مرتفع نقطه ده چې د دې ځینه کوم میلمانه چې راځي د بهر نه یا د هغه نه دوی کولی شي ټول د کابل ښار وویني، د کابل د ښار منظره وویني.
باغ بالا په پخوا وختونو کې د کابل د باغ په نوم هم یاد شوی دی. دا چې ولې باغ بالا ورته وایي، 58 کلن حاجي اسدالله به یې په حقله معلومات راکړي.
باغ بالا په نوم د باغ کابل نه زیاده و، چون چې بالا په جګه غونډۍ پروته او باغ کابل په دې کابل کې ده، تازه هوا، پاکه هوا، یعنی تپه ده، غر نه ده، طبیعت یو کلا ده.
باغ بالا ته هر ورځ ګڼ شمیر کسان د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. اوس چې پسرلی دی او ونو بوټو هم نوې غوټۍ غوړولې دي، نو باغ بالا ته تلل تر یوه حده هغه ورځنۍ ستړیا ختموي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته ورغلې او هلته له هغو کسانو سره غږېدلې چې باغ بالا ته د تفریح لپاره تللې دي. مونږ چې دلته راغلو له ډېر لرې څخه مو لیدل چې تاسې 15 ملګري ډېر په خوښۍ سره د باغ بالا په دې سره قدم وهئ. استاد راته وایي چې دلته د څه لپاره راغلې؟
استاد د چکر دپاره راغلی او د طبیعت مو خوشحاله سي.
که دا راته وایي چې په هفته کې څو ځله یا په میاشت کې یا په ورځ کې باغ بالا ته راځي؟
په هفته کې درې وارې څلور وارې راځو. د سهار په مال ورزش کوو د منډې دپاره، یا مازګار یا غرمه د چکر دپاره راځو.
اوس به د تاسو په اجازه له ملګري سره د خبرې وکړو.
ستا به اجازه یې.
خپل نوم راته وایي؟
نجیب الله علیزی.
ملګري خو دې ویل چې باغ بالا ته د ورزش لپاره راځي، کله ناکله تفریح لپاره. ته خپله همیش ورسره راځي او که څنګه؟
زه بعضې وخت راځم، د فضا ډېره ښکلې فضا ده. بس
هلته چې موږ ګورو ډېرې ښایسته شنې ونې دي که نه؟ ځینې ځایو کې ارغوان غوندې ګلان هم ښکاري، زیړ ګلان، ګلابي ګلان. دا خپله ماحول ډېر ښکلی ده. که دا راته وایي چې څومره هیله لرې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې ځایونه ولرو؟
هیله خو ډېر لرو، خو چې دا دولت او دغه کوشش وکړي دا ځوانانو ته چې لږ فضا ورته مساعده شي.
اوس به د بل ورور ته راسو. نوم دې راته وایي؟
نوم یې شمشاد ده.
شمشاد وروره، په دا لاس دې څه لیکلي دي؟ دا خو ډېر زیات خواري دې پکړې.
دا بس د زړه دردم په دکړه ده، ایدن څه د خلکو بین.
او اوس باغ بالا ته راغلی، دلته څه دلته هم د زړه درد کمی؟
وو دلته زړه درد کم. غمونه د افغانستان ټول له غمو ډک د جنگونه دي.
تاسو ویل چې په لاس مو خلکو بی کړی چې د زړه درد می کم سي، او اوس باغ بالا ته راغلی تفریح لپاره چې دام لږ وخت د خطر سي. د خلکو بی چې وکړه دې دې ډیر درد کم کا، او که باغ بالا ته راتک؟
نه، باغ بالا ته راتک.
نو ولی اول باغ بالا ته راتلی؟
باغ بالا ته راتلم خو دا بس دوستانه سره یو ځای بیا چکر راځو.
دلته کدی فکر یې لري د شپې لږه اوریدل کیږي، څنګه به چې هم دې په ورسو چې څوک دي؟
بالکل صحیح ده، به موږ غمونه لري افغانستان ټول غمو دغه خو
راځي کرا کرا به ورزو پیدا یې کوزي. دا چیرې ده؟ مونږ خو له ډېر لرې د تاسې د شپېلۍ په غږ پسې راغلو. اوس کېدلی سه خپل نوم راته وایي؟
زما نوم عبدالله ده او د کابل ولایت یم.
ډیر مننه کدار ته وای چې دلته باغ بالاته راغلی او شپېلې وهی کنه هر وخت راځي کله کله ترقم
کله کله راځم او
اوس کدار ته وای چې دغه شپېلې دلته وهی دا کوم علت لري کم دسی
هم دسی
یعنی ځینې کسان خو بیا په دسی ګوخه ځای کې په تیر باغ بالا کې او دسی تفریزی کې شنه دي کې هم دسی به علت شپېلې نه وهی
اگر آزادتر صحبت وکړم به دری ما روسیا از مردم رنجیده هستم از خاطر تنها میگردم
علتش چیست چرا چی کردن دقیقاً
کارهایی کردن که نباید میکردن گفته شده که از لحاظ ناراحتی وقتی یک جای سبز و زیبا باشه خوبتر بوده میتن از خاطر ما جاهای سبز خیلی خوش دارم و باغ بالا که از بهترین جاهای سرسبز و نزدیک به شهر است از خاطر میتن آدم بیایه و به خوبی لذت ببره
اید از شما بخوایم که یک بار دیگر امی توله که در دستتان است بر ما بنوازین
ها خوب گفت مشکل نیست بنوازین
میشه بنوازین د باغ بالا یا ورزښت په دې کې هم د هغه کسان چې غواړي یوازې ووسي او له طبیعت څخه هم خوند واخلي نو کوای سي لتراسي او خپل وخت خوښ تیر کړي لکه تاسو چې د دې ورور خبرې واورېدې وړاندې زه وګورم چې نور څه دي د باغ بالا په خپل څنډه کې ځوان انجونې د ارغوان د ګلانو په ننداره دي نرمه هوا نری باران ملایم شمال دی هم دی ملایم شمال لامل دی ونو دی پانو دی خوری دلو یا دول پزلو پوری غک او د مرغانو نغمو دی دوی لتندی څخه د ستړي ژوند ګونځلې کړی دي او په خوله یې مسکا خوره ده وړاندې ورځو لوي څخه یې نوم پوښتو
از منو مروه
مروه جان درته وایې چې نن په داسې یو ښکلی هوا کې باغ بالا ته د څه لپاره راغلې
د دې لپاره راغلم چې په دې هوا کې ډېره د موسم دا موسم او دا هوا واقعا زما ډېره خوښېږي او زه غواړم چې د دې طبیعت لذت یوسم
که د باغ بالا په هکله معلومات راکړې چې کوم ځای دلته ډېر زیات خوښېږي
د باغ بالا مسجد مې ډېر خوښېږي چې وخت چې هلته موږ پورته کېږو ډېر ښه خاطرات هغه ځای ته لرم اخر مشکلات چې یعنی زه لرم ډېر مشکلات دي وخت چې یو ښایسته طبیعت ته ځای هغه وګورم او ټول شان مې د فکر زی او دا ماته دغه کیږي چې د خدای په قدرت او قربان سم دونه ولې چې هغه رقم چې نومې باغ بالا دی خپل باغ بالا دی
بل پلاو بیا ځوانان هم د خپلې ځواني نه هېریدونکې شېبې په تصویرونو کې خوندي ساتي له دوی سره هم د باغ بالا په اکلغه گیګو کې د شتاس خپل نوم راته وایي
نوم می فاروق ته او پکتیا ولایت اوسیدونکو هم عادت ته پنځه محصول یم
ډیره مننه د تاسو لاس کې یو کیمرا ده نو د کران خان د سندرې غږ مو اوریدل کیږي خای دا تاسو په موبایل کې کدار ته وایي چې دلته راغلي د اکسونه چې اخلي د څل پر اولی باغ بالا
تپریل پر شروعات رخصتي و اندوال ته ورته ویل چې اکسونه به واخلو
کری باغ بالا پکله در نو پښتم څه براته وایي څومره معلومات پکله لري
ولای خاص معلومات خو نه لرم چې یو دوه کال کیږي دلته موږ باغ بالا ترازو او د تاکس نه خل نور انډوالان نن په یو انجنیر صاحب را سره راغلی او
bale په باغ بالا کې هغه څه دي چې هغه ته په نور کابل کې نسبتا پیدا کوي
باغ بالا کې هغه یو خو هغه دي کنه چې ډېر ځکه منظره د غونډې د شي نختر او د شي ونی او ګلان دي او بس د شي عکسونه یو د سندر انده به ډېر خوند کوي ډېر څه نه
پاک څه لري د سندر نه راځي
نه
اوس په کار ته دا و مارکی ډېر ځکه مننه وخت منې نسم خیر اوسې
نه نه ژوند دی
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدلای شي دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com
د سایل زایونو تتلل پروانی لحاظ د انسان روح او روان ته خوښي وربخي باغ بالا هغه ځای دی چې لډیر په خواره حصے د اکثره کسانو تفریحي ذوق خړوبوي خو له ټولې ښکلا سره یې د امنیت مسله هم ډیره زیاته مهمه ده د همدې لپاره خو د باغ بالا امنیتي قومندان ذبیح الله څخه د باغ بالا د امنیت په هکله پوښتو
هر ته تجدید د امنیت خبره ده بس امنیت ټینګ د خلکو ډاډ توګه کوي چې د خپل د تساتیرو کې تفریح وکړي بس ډاډ توګه باندې صفر وسو دیش واویا یو پنځوس دیارلس دش ماره ده وش ماره مرکړه زه دا خبر ورکوم چې باغ بالا ته خصوصا چې زه پکې یم کوي چې سلی ری ساته رئیس به مشکل به کې می خطرینه دلته خپل تفریح وکړم ملي وو
درنو دوستانو، په دې هیله چې د باغ بالا په څیر تفریحي ځایونه ډیر شي او خلک هم په آرام زړه ورشي او له ژوند څخه خوند پکې واخلي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیر نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.